كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. د دین مخکهم غټ غټ قومونه راغلي وو، د نوح علیه السلام قوم، قوم عاد، قوم فرعون. او فرعون څنګه وو؟ ذل اوتاد، میخونه والا. د هغو سره د سرو زرو میخونه وو، او چې چېرته به تلو نو هلته به یې میخونه ټکوهل، لکه د خیمې دپاره چې خلک د میخونو سره موګي لګوي. د دومره خیمې وې، دومره خیمې وې چې هغو ته به یې بیا خیمو والوې. چې کله به د دې لښکر تلو او پړاو به یې کوو نو هلته به یې داسې میخونه ټکوهل، او ظاهره ده چې څومره ډېر موګي او میخونه ټکوهلې کېږي نو دومره غټ لښکر به وي. د دې نه به پته لګېده چې د هغو سره ډېر غټ فوج وو، او ځکه به بیا هغو ته میخونه واله ویلې کېدو، ځکه چې دې د ډېرو غټو لښکرونو مالک وو. او هغو به خلکو له داسې سزاګانې ورکولې، هغو به خلک سیده سمله وو، او د هغوی په لاسونو او خپو باندې به یې میخونه ټکوهل، او په هغوی به یې ماران او لړمانان پرېښودل. استغفر الله. او ځینې خلک وایي چې د میخونو مطلب دی بلډینګونه، چې کله بلډینګز جوړیږي نو میخونه ټکوهلې کېږي، او بیا هله ځایونه جوړیږي که نه نو هغو به ډېر زیات مضبوط مضبوط عمارتونه جوړول، ځکه خو به هغو ته زل او تاد وی. نو کیدی شي چې دا غو دومره لخکری وی، دومره عمارات وو، او دومره سزاګانې به یې ورکولې، نو قریش مکه خو هیڅ هم نه دی جوړ کړي. د دې نه غټ غټ لخکرونه تیر شوي دي، لکه قوم نوح وو، قوم عاد وو، قوم ثمود وو، قوم فرعون وو، قوم لوط او اصحاب الایکا. دا د شعیب علیه السلام قوم وو. شعیب علیه السلام مدین طرف ته راغلی وو، نو هغه قومونه ډېر زبردست وو. ایکا ځنګل ته وایي، نو دا قوم د ځنګل سره آباد وو. اولئک الاحزاب، دا ټولې لوی لوی ډلې وې چې هغوی هلاک شوي وو. د دې قصور څه وو؟ هغوی ته په دې سزاګانې میلاو شوي وې، ځکه چې دوی به د پیغمبرانو خبرې نه منلې. نو ستاسو څه خیال دی چې ستاسو سره به څه کېږي؟ او د دې اولنی مخاطب څوک دی؟ مشرکین مکه دي که نه؟ هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان نه وو، د هغو د قبیلې نه وو، لیکن د الله تعالی د پاره داسې نه ده چې دوی ته څونه وایي، ځکه چې دوی د پیغمبر رشته داران دي، یا دا چې دا د آخري پیغمبر امتیان دي. چې څوک هم د رسول خبره دروغ وګڼي، چې څوک د الله خبره رسته کوي او د هغو په احکاماتو باندې نه ځي، نو د هغوی به بیا دغه شان انجام وي. نو موږ ته د غفلتونو نه راوتل دي، دا سوچ نه دی په کار چې موږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم امنو او د هغو امتیان یو، نو دا خو زموږ خبرې نه دي، بلکې دا خو د نورو خلکو خبرې دي. کچرې زموږ اعمال هم هغه شان وي، نو د خولې د ویلو سره هیڅ هم نه کیږي. کچرې شرک راغلی وي په موږ کې، بے حیایی او بد کرداری په موږ کې راغلی وي، دا قسمه خیانتونه په دې قوم کې وو، او هغه الله تعالی خوازی حکرل چې تاسو داسې مه کوئ. نو ستاسو نه مخکې ډېر غټ غټ خلک تیر شوی دی، او ګورئ د هغوی بیا څنګه حال شو. یا کل الا کذب الرسل، نه دي ټولو مګر دروغ ګڼلي رسولان. فحق عقاب، نو ثابته شوه زما سزا په هغوی باندې. په هغوی باندې هم سزا راغلی وه. په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د هغو د ملګرو لپاره تسلی هم ده چې دا سوچ مه کوئ چې نن هغوی څه کوي نو کوي به، او دغه شان به د هغوی هر څه چلیږي، او د هغوی څوک نیول واله نشته. یوه ورځ به د هغوی لویانی او سرداری ختم شي، او د هغوی نور به پریوزي، او بل طرف ته هغوی له دمکی ورکړی کیږي. چې تاسو دا سوچ مه کوئ چې تر دې وخته پورې تاسو ته څه نه دي ویلي شوي، نو هیڅ به نه کیږي. ستاسو انجام د دې قومونو په شان کیدی شي. کچرې تاسو هغه کارونه کوئ نو تاسو به هم هغوی ته ورسئ، او چې کله عذاب راغی نو قومونو بیا څه ویلي وو؟ چې کله عذاب راغی نو هغه عذاب بیا نه و لرې شوی، او چې کله عذاب راغی نو هغوی بیا څومره چغې وهلې او څنګه یې جړل، لیکن هغه وخت بیا تیر وو. نو د الله تعالی د نیولو نه مخکې سیده لارې طرف ته راتلل ضروری دي. وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده، او ندی ټول انتظار کوي مگر د یوې چغې. ما لها من سواق نبوي پاغي کی سو مهلت نبوي سو وقفا یعنی د دې انتظار اوس د سور دی دوی د سور انتظار کوي چې شپېلې وهلی شي کچری هغه وهلی شو نو بیا به چاته سو مهلت نه ملاویږي بیا خو به په هغه وخت باندې قیامت راځي او بیا به چاته د توبې کولو مهلت نه ملاویږي چې ایمان راوړی او خپل اصلاح وکړی نیکی وکړی نو د سوسیز انتظار کوئ تاسو صرف د شپېلې د وهلو بیا خو به خبره ډېره لیټ شي نو بل یو شی دوی نشي ویښولی دا آیتونه د کافرانو دپاره خو دي لیکن زموږ دپاره دا خبره څومره د ویښېدو ده چې کله د الله تعالی احکامات زموږ مخې له راشي او موږ بیا هم پروا نه کوو نو دا خو یو مزاق شو بیا چې زه د الله کتاب وایم او لکه د ړندو ترینه تېرېږم او زما سو پروا نشته دا د الله په احکاماتو پورې خندا ده نو په دې انتظار کې یو چې شپېلې ووهلی شي نو هله به موږ سیده شو نو هله به موږ د غفلت نه وځو نو هله به موږ د الله د حکمونو دپاره قدم اوچتوو کچری بنده ژوندی وي نو د دې قرآن اثر به پرې وشي او کچری بنده د نه ده مړ شوی وي نو بیا د قرآن د ویلو سره هم سو اثر نه پرېوځي او چې کله سور ووهلی شي نو هر څه به ختم شي استغفر الله وقالو او هغوی وایي ربنا ای زموږ ربه هغوی الله مني ځکه خو ربنا وایي لات او منات نه وایي عجل لنا زر راکړې موږ له قطنا قبل یوم الحساب موږ له د قیامت د ورځې نه مخکې راکړې دا هم یو مذاق دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغوی ته ویي چې قیامت به راشي عذاب به راشي د حساب ورځ به وي نو هغوی وایي چې موږ له مخکې عذاب راکړې ای الله موږ له خپله حصه مخکې راکړې یعنی یو مطلب یې دا دی چې د عذاب حصه راکړې تاسو وایئ چې هلته به حساب کتاب وي نو موږ له خپله حصه دلته راکړې یعنی ځان لی په دې دنیا کې عذاب غوښتلو لکه څنګه چې ابو جهل کړی وو بدر ته د تلو نه مخکې هغو غلاف نیولی وو د کعبې چې یا الله کچرې دوی په حق باندې وي نو په موږ باندې عذاب راولېږي په موږ باندې د کاڼو باران ووروي ګورئ هم دغه د تکبر خبره وي کچری په انسان کې عاجزي وي او بنده نه پوهیږي نو دا دعا په کار وي چې یا الله کچری دا خبره حق وي او زه نه پوهیږم نو ای الله ما له هدایت راکړئ ما نیغې لارې ته راولې ای الله ما ته نیغه لار وښیې نو هغوی به الټه وي چې کچری دوی په حق باندې وي نو په موږ باندې عذاب راولی یعنی داسې ډیټ وو هغوی داسې هم نه وی چې یا الله کچری دوی په حق باندې وي نو موږ له هدایت راکړې چې موږ ته ښکاره شي نو وایي چې موږ مړو کړې هغوی بیا هم نه منله او د دې دویمه معنی دا هم شوې ده چې موږ ته چې کوم نعمتونه په آخرت کې میلاویږي نو هغه موږ له دلته کې راکړې قیامت ګورې چې راځي او که نه خو موږ له دلته کې راکړې استغفر الله او د قطن مراد اعمالنامه هم ده هغوی ته به قیامت مزاق کارېدو نو هغوی وی چې په قیامت کې به راته کومه اعمالنامه میلاویږي نو هغه راله دلته کې راکړې چې موږ وګورو چې څه لیکلي دي په هغې کې سوچ کوئ چې یو حق خبره هغوی داسې سپکوي چې په هغې پورې خندا او فشارې کوي او الټا زړورتیا کوي د الله او د رسول په خبرو باندې او مخکې الله تعالی خپل نبی له تسلي ورکوي صلی الله علیه وسلم او هغو ته یوه واقعا بیان کړې ده داود علیه السلام چې کله هغوی مزاق کولو په قیامت پورې نو الله تعالی د هغو د خیال بدلولو دپاره د یو نبی خبره بیان کړه دلته د داود علیه السلام ذکر راغلی دی نو وفرمایلی شول چې اصبر ای نبی تو صبر وکړه صبر څه شی دی چې د هغې د کولو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حکم ورکړی شوی دی صرف خوله بندول دا صبر نه دی بلکې صبر دا هم دی چې انسان په یو مشکل کې فریادونه نه کوي شکایت نه کوي چغې او کریکې نه وهي او د الله تعالی نه ګیلې نه کوي او د الله نه ګیلې کول دا هم د صبر خلاف خبره ده صبر دا دی چې بنده خپل ځان قابو ساتي چې بنده خپل غم الله تعالی ته بیان کړي اعتراض نه کوي چې بنده ګیلې شروع کړي چې تا داسې ولي وکړل زما په نصیب کې دې داسې ولي ولیکل بلکې چې خپل غم او پریشانی الله تعالی ته ښکاره کړي د دې امید سره چې الله تعالی به ما د دې مشکل نه وباسي داسې وي صبر صبر دا نه دی چې بنده غوسه کوي د حد نه بهر وځي، دا صبر نه دی. د دې باوجود چې بنده ښه نه وي خو بیا هم چې بنده روان وي او صحیح کار کوي نو دا هم صبر دی. الله تعالی ته جړل دا هم صبر دی، او دا یقین لرل چې الله تعالی به ضرور زما سره ښه کوي نو دا هم صبر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مشکل حالاتو کې کار نه و پرېښی نو دا هم صبر دی. چې فلانی راته داسې خبرې وکړې اوس زه دا کار نشم کولی نو دا خو بې صبري ده چې اوس زه هر څه پرېږدم، نو دا خو بې صبري ده چې بنده قرآن وایي او زده کوي یا نورو ته یې ښیي او هغه پرېږدي، نو دا خو بې صبري ده. نو صبر ډېر د همت د کارونو نه دی، او صبر د انبیاء علیهم السلام طریقه ده. د یونس علیه السلام نه چې معمولي شان بې صبري وشوه نو د هغو بیا څه حال و؟ نو په هره معامله کې صبر ضروري وي، او صبر دوه قسمه وي. اولنی قسمه صبر چې دی په مشکلاتو او ازمایشونو باندې صبر کول خو وي، لیکن الله تعالی په بنده باندې فضل او کرم وکړي او بنده له خوشحالۍ ورکړي نو هلته هم صبر پکار وي، او خپل ځان په حدونو کې دننه ایښودل وي چې بنده په خوشحالۍ کې داسې پاگل شي چې د حد نه وځي، حد کراس کړي. دا خو بې صبري ده. دوه اکسټریمز دي، په بنده باندې یا ډېر غم راشي نو هغه بې صبره شي، او یا پې ډېرې خوشحالۍ راشي او بیا هغه خپل ځان نشي قابو کولی. اصبر، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی کیږي چې اے نبی صبر وکړه په څه باندې؟ علی ما یقولون، په هغه خبرو باندې چې دوی کوي، چې دی خو دروغجن دی او جادوګر دی، وحی اله بله په دوی باندې راځي، راوله عذاب کنه په مونږ باندې. دا قسمه خبرې به هغوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کولې، او هغو له به یې ډېر تکلیف ورکوه. او چې کله خلکو ته دغه شان خبرې کیږي نو هغه بنده نشي اګنور کولی چې په ما باندې خو هیڅ اثر نه کوي د دوی خبرې، داسې نه وي. پیغمبران هم انسانان وي، نو هغوی هم د داسې خبرو سره پریشانه کیږي او خبرې ورته یادیږي. په دې وجه ورته الله تعالی وفرمایل چې اے نبی صبر کوه، دوی اګنور کړه، اعراض وکړه، او بیا یې ورله داسې ښایسته تسلي ورکړه چې واذکر عبدنا داود، او ذکر وکړه یعنی یاد کړه زموږ بنده داود. الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یوې قصې وحی وکړه، او په هغې کې د خپل بنده داود ذکر وکړو، چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذهن د هغوی د خبرو نه لرې شي، او چې د داود علیه السلام قصې طرف ته د هغو ذهن لاړ شي. او داود علیه السلام 100,000 کاله مخکې تیر شوی و، او ټول نبیان ورونه ورونه دي، ځکه چې د ټول یو میشن وي. او که تاسو وګورئ نو بار بار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یو نبی قصه بیان شي، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی ورکړی شي چې اے نبی تاسو صبر وکړئ او فلانی پیغمبر یاد کړه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چرته هم سو اعتراض نه و، او نه یې سو حسد و چې ما ته ولې د دو قصه بیانیږي، دومره محنت خو زه کومه. یو مثال به واخلو، چې کله مونږ د یو بنده خیال ساتو، مثلا یو خواښي ده او هغې له سو کار کوو، او چې کله هغه د چا بل بنده ذکر وکړي لکه د خپلې بلې انګور سوچه ته ووایي چې فلانۍ ډېره ښه ده او د هغې په شان کوه، او یا د هغې مور او پلار داسې دي وغیره وغیره، نو هغه وخت په مونږ باندې دا قسمه خبرې ډېرې بدې لګي چې دا ماته د دې بل بنده مثال ولې راکوي. په کار خو دا ده چې دا زما مثالونه ورکوي او زما تعریفونه کوي، او ماته د هغې تعریفونه ولې کوي، ولې زه ښه نه یم، داسې وي که نه؟ د بنده په زړه کې حسد راځي. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم اعتراض نه کوي چې ولې په ما کې څه کمی دی چې ماته د نورو خلکو متعلق قصې کیږي. واړو هم نه خوښوي که هغوی له د هغې د خویندو وروڼو مثال ورکړی شي چې ستا خور یا ورور څنګه ښه دی، د هغې نه زده کړه، او دغه شان ته هم کوه، نو هغوی هم خفه کیږي چې مونږ ته ولې د هغوی مثال راکړی کیږي، او مونږ یې پخپله هم نشو برداشت کولی، په مونږ باندې ښه نه لګي چې مونږ له دې د بل بنده مثال راکړی شي. الله اکبر. او دا په ډېرو وړو کې نه وي، ځکه چې هغوی په فطرت باندې وي، او دا وروسته شیطان په خلکو کې پیدا کوي. او ګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقام او مرتبه په ټولو نبیانو کې ډېره اوچته ده، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو انبیاء علیہ السلام امامتی کری با چکل هغا معراج تتلو او د امام مقام د هر چا د پاس وی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دے خبر بانی پریشان نشو چی مال ولی د داود علیہ السلام مثال راکلی کی گی او من خلق کو جائز تعریف هم نشو برداشت کولی نو وذکر عبدنا ذکر اکرائی زما د بنده او دلتا او گوری چی داود علیہ السلام تا عبد ویلی شوی دے او کداغو مقام دیر هم اچت دے خودی خو بنده او دا ندی ویلی شوی چی یاد کر داود بلکه او فرمایلی شو چی یاد کرای زما بنده داود چی آغا زما پا غلامی او فرمان برداری که دیر مخ کی وو دا یو آنر وی چی اللہ تعالی چا تقبل بنده وای او دا غشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا هم اللہ تعالی خپل عبد ویلی دے پا قرآن کی نو داود علیہ السلام تا هم اللہ تعالی خپل بنده وی او داود علیہ السلام سنگا وو ذل عید قوت والا آغا سنگا قوت والا وو جسمانی طور خو وو هغه قوت والا لکه څنګه چې موږ په سورۃ البقره کې په دویم جز کې ویلی وو چې کله د تالوت او جالوت جنگ شوی وو نو په هغه کې داود علیه السلام څنګه جنگ کړی وو جالوت یې قتل کړی وو نو هغه ډیر طاقتور او جنگجو وو او دلته چې داغو د قوت خبره شوې ده نو دا په عبادت کې د قوت خبره ده په حدیث کې راځي چې د الله په نزد د ټولو نه بهترین منځ د داود علیه السلام وو دلته وګورئ څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغو صفت کوي دا نه وایي چې تعریف خو زما د مونځ په کار دی خپل امت ته وایي داغو مونځ ولې د الله تعالی خوښ وو هغو به نیمه شپه ودو کېدو یعنی هغه به نیمه شپه ودو کېدو ون ترډ شپه به عبادت کوو یعنی درېمه حصه د شپې او بیا به په شپږمه حصه کې ودو کېدو لکه که شپه دولس ګنټې وي نو په هغې کې به هغه شپږ ګنټې ودو کېدو څلور ګنټې به یې د هغې نه پس عبادت کوو او بیا به دوه ګنټې ودو کېدو نو هغو به په دې طریقه باندې د الله تعالی عبادت کوو او په دې طریقه باندې عبادت کول ولې الله تعالی ته محبوب دي ځکه چې خوب ماتول او بیا الله تعالی ته ودرېدل او بیا دومره سملاستل او موږ که چېرې د باتروم د پاره پاسو نو خفه یو چې نن شپه ما خاص خوب نه دی کړی او د تهجد د پاره اسانه طریقه دا ده چې بنده د فجر نه لږ د وخته پاسي او چې هغه وخت تهجد وکړي او دا طریقه اسانه ده نو د الله تعالی د داود علیه السلام مونځ ډیر خوښ وو او د داود علیه السلام روژه هم د الله تعالی ډیره خوښه وه نو د هغو روژه څنګه وه هغو به یوه ورځ روژه نیوه او یوه ورځ به نه نیوه او چې کله به د دشمن سره مقابله وه نو چرته به هم د جنگ نه تښتېدو نو د داود علیه السلام روژه نیول هم ګران کار وو دغه شان که څوک منډې او ټیوزډې روژه نیسي نو هغه هم اسانه نه وي ځکه چې پنځو ورځې بنده خوراک کوي او هر ورځ خلک عادت وي د لنچ کولو نو دا طریقه وه د داود علیه السلام د عبادت کولو او د عبادت سره سره به هغو د خپل جان او د خپل فیملی او د خپل رعایه حقوق ادا کول او د دې لپاره د طاقت ضرورت وي نو په هغو کې په دې لحاظ سره ښه قوت او طاقت وو نو د هغو سره جسماني قوت هم وو او روحاني طاقت هم وو ورسره ښه عبادات به یې کول ځکه چې د بدۍ نه د لرې کېدو دپاره هم د طاقت ضرورت وي بنده ته انه اواب بې شکه هغه رجوع کول واله وو بار بار به الله تعالی ته واپس کېدو بیرته به ګرځېدو الله تعالی طرف ته دا هم ډېره غټه خوبي ده چې د هغو سره قوت او طاقت دی او بار بار هغه الله تعالی ته رجوع کوي او د ژوند په هره معامله کې هغه الله تعالی طرف ته واپس کېږي او چې په موږ باندې کله خوشحالي یا غم راشي نو آیا موږ الله تعالی طرف ته واپس کېږو اواب څوک وي چې څوک بار بار الله تعالی ته واپس کیږي چې فوراً د الله تعالی خیال راشي نو دې پریکټس په کار وي په شروع کې چې زموږ د ژوند ستن الله طرف ته ځي لکه څنګه چې یو کمپس همیشه نور طرف ته ځي او ودرېږي نو دا عادت جوړول دي موږ ته چې کله هم څه مشکل راشي او بنده فوراً په مسله باندې ودرېږي او چې خوشحالي راشي نو چې فوراً موږ له د الله تعالی خیال راشي چې زموږ ستن هم الله تعالی طرف ته ځي او هلته ودرېږي انا سخرنا الجبال معه بې شکه موږ مسخر کړل د هغو دپاره غرونه يسبحن بالعشي والإشراق. هغوی به تسبیح کوله د شپې او د ورځې. دا هم یوه معجزه وه چې داود علیه السلام له ورکړی شوي وه چې غرونه او مارغان به د هغو سره په تسبیح کې شاملېدل او د زبور تسبیح به یې کوله. په زبور کې به یې د الله سبحانه وتعالی د حمد ترانې ویلې. او چونکې قرآن دا خبره کوي نو زموږ په دې ایمان دی چې تسبیح به یې کوله. او په دې کې هم ځینو خلکو خبرې جوړې کړې دي چې د هغو آواز به واپس راتلو، نو دا خبره نه ده، ځکه چې که د غرونو انګۍ تسبیح وه نو بیا زه تاسو هم غرونو ته تلی شو او هلته به زموږ د آواز انګۍ راځي، یعنی زموږ آواز به واپس راځي. نو دا خو بیا څه معجزه نه شوه، نو دا یوه عام خبره نه وه چې هر بندۍ کولی شي، بلکې دا معجزه خاص الله تعالی هغو له ورکړې وه، ځکه خو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې انا سخرنا، بېشکه مونږ مسخر کړي وو، یعنی الله تعالی غرونه په دې کار باندې لګولي وو چې تاسو تسبیح کوئ د داود علیه السلام سره. او داود علیه السلام څوک و؟ هغه پیغمبر هم و، بادشاه هم و، قاضي هم و، د هغو فیملی هم و، بالبچه دار و. داسې نه وه چې د هغو څه ذمه دارۍ نه وې او تسبیح به یې کوله، د هغو ښه پوره ذمه دارۍ وې او د دې ټولو ذمه دارو او کارونو باوجود به هغو د الله تعالی د تسبیح لپاره وخت وباسلو او د الله تعالی د عبادت لپاره به د شپې پاسېدو. چې کله د چا په سر ډېرې ذمه دارۍ وي، لکه مال، دولت او بادشاهت، ډېر ښه حکمران وو، هغو به ډېر عدل او انصاف کوو، د خپل رعایا نه به یې خپل ځان خبرو. نو داسې حکمراني کول څومره ګران کار وي، او د هغې بیا وخت ایستل او د هغې نه بیا وخت ایستل. د چا چې کاروبار وي نو هغوی کله چرته تلی شي، ځکه چې هغوی وایي چې زمونږ د کاروبار پوره جنجټونه دي او زمونږ خو ډېر کارونه دي، زمونږ خو په میټینګس کې داسې مصروفیت دی چې د مونځ وخت هم راسره نه وي. نو سوچ کوئ چې د دې ټولو ذمه دارو سره سره به هغو د الله تعالی تسبیح هم کوله، نه د حکومت کارونو هغه د تسبیح نه لرې کړو، نه د هغو طاقت هغه د تسبیح نه منع کړو، او هغه قاضي هم و. نو نه د عدالت کارونو هغه د تسبیح کولو نه منع کړو، بلکې د دې هر څه باوجود به هغه عبادات هم کول او تسبیح به هم کوله، روجې به هم نیوي. او سوچ کوئ چې حکومتي کارونه څومره لوی او ګران وي، د هغې نه وخت ایستل او د شپې د تهجدو دپاره پاسېدل دا ډېره لویه خبره ده. او صبر هم په دې دوو سیزونو کې وي، دا امتحان وي چې کله په بنده سو غم یا پریشانی راشي چې هغه ځان څنګه ساتي، ځکه چې شیطان انسان ډېر خویوي. هغه وخت شیطان بنده ته رنگ رنگ وسوسې اچوي چې کله بنده په غم کې وي نو هغه وخت هغه پوره کمزوري وي. او دا شان په مالدارۍ کې چې کله د هغو سره ډېر د عیش او عشرت سامان وي، چې هغه کله په نعمتونو کې ډوب وي، نو بیا هغه په ازمایش کې وي چې هغه به څنګه اوسي. او د مالدارو خلکو دپاره بهترین مثال د داود علیه السلام دی چې د چا کورونه ډېر ښه چلیږي. سوچ کوئ د هغو به څنګه محل و، نرمی ګدی به وې، د هغو به څومره حکومتي کارونه وو، لیکن هغو یو بهانه هم نه ده کړي. لکه مونږ خلک چې بهانې کوو چې زما خو لوی کور دی او د هغې په صفایۍ کې زما پوره وخت لګي او کپړې مې ډېرې دي، د هغې سنبالول او د هغې وینځل او استري کول دي، راته رنگ رنگ مصروفیات وي د خلکو چې هغوی د الله د عبادت نه او د هغو د ذکر نه لرې کوي. نو د داود علیه السلام نه زیات کارونه د چا وو؟ که چېرې هغو د خپلو ټولو ذمه دارو سره خپل عبادات او تسبیحات کولی شو، نو بیا خو مونږ هیڅ هم نه شو ویلی. یسبحن بالعشی والاشراق، او هغو به شپه ورځ تسبیح کوله. عشی وایي د نور د پریوتلو نه مخکې وخت، د مازیګر وخت. او دا هم ویلی شي چې د ماسپخین نه پس د بل سهره پورې چې کوم وخت وي. او اشراق وایي د سهر وخته چې په هغې کې نور په ځمکه باندې خور شوي وي، لکه مونږ خلک چې د اشراق مونځ کوو. او د اشراق مونځ داسې دی لکه د سهر تهجد چې وي. په تیر مزي کې حدیث دی چې کوم کس د سهر مونځ د جومات سره وکړي او بیا د انور د راختو پورې هغه ذکر وکړي او چې هغه بیا دوه رکعته مونځ وکړي، نو هغو ته د حج او عمرې همرا ثواب ملاو شو او دا شان د سخت منز دی یعنی د ماسپخین نمخ کی مخی چی کم نفلونه دی او چی پاغی کی سوک ذکر کوي نو داغی هم دیر غټ فضیلت دی او پدی کی نه نفلو هم دیر غټ فضیلت دی په یو بل روایت کی رازی دا په صحیح مسلم کی دی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی چی سوک پتاسو کی سحر پاسی نو د هغو په هر جوړ باندې صدقه واجب شي نو زمونږ ټولو د پاره ضروری ده نو زمونږ ټولو د پاره ضروری ده چې مونږ د خپل هر جوړ صدقه ورکړو نو وی فرمایل چې هر تسبیح ویل صدقه ده لا اله الا الله ویل صدقه ده الله اکبر ویل صدقه ده د نیکی حکم ورکول صدقه ده د هری بدی نه منع کیدل هم صدقه ده او د سخت دوه رکعته نفل کول دا هم صدقه ده او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې وخت باندې څلور رکعته نفل کول او د سحر ماخام اذکار هم په دې کې راځي چې کله تاسو د مونځ نه پس کینئ او ذکر کوئ او قرآن وایئ او یا د مازیګر د مونځ نه پس چې کله تاسو د حفاظت دعاګانې کوئ الله تعالی په قرآن پاک کې په ډېرو ځایونو کې فرمایلی دي چې سبحوه بکرة واصیلا او سبح بالعشی والابکار او دغه شان ځای په ځای راځي په قرآن پاک کې چې سحر او ماخام ذکر کوئ او خاص طور په دې اوقات کې ذکر کول ډیر افضل دي او ډیر ښه دي چې انسان ځان له د ذکر دپاره وختونه جوړ کړي نو هغه به په دې اوقات کې ذکر کولو والطیر محشوره او چې مارغان به البتل او د داود علیه السلام تسبیح به یې واورېده نو ټول مارغان به جمع شول او د هغو سره به یې تسبیح کوله څنګه منظر به و هغه سبحان الله چې مارغان به په هوا کې معلق او تسبیح به یې کوله کل له اواب ټولو به الله تعالی ته رجوع کوله دا هم کیدی شي چې د هو ضمیر مارغانو طرف ته ځي او داود علیه السلام طرف ته ځي چې ټولو مارغانو به داود علیه السلام طرف ته رجوع کوله او دا هم کیدی شي چې په کل کې ټول راځي لکه داود علیه السلام او مرغان هم ټول الله تعالی طرف ته رجوع کوي دا ټول د الله تعالی څنګه خواږو بندیان دي چې الله تعالی طرف ته به رجوع کوله پیغمبران هسې داسې مقام ته نه رسي د هغوی واقعي اعمال لدې قابل وي چې څنګه هغوی الله تعالی ته ښکته کیږي او دا سیزونه بنده الله تعالی ته نږدې کوي او هغه انسان له درجه ورکوي دا شعر چې په هر قدم باندې انسان په هر امتحان کې د الله تعالی سره خپل تعلق قائم ساتي کو دا غو سره بادشاهي وي کو په هغه باندې مشکلات راشي کو په ژوند کې خوشحالی وي او کو غمونه وي کله عروج وي او کله زوال وي کله بنده بره وي او کله ښکته لکه کشتی چې روانه وي د سمندر د پاسه نو هغه کله ښکته کیږي او کله بره کیږي نو په هر حالت کې هغو ته د الله تعالی بنده جوړېدل دي چې د دنیا نعمتونه او راحتونه بنده د الله نه لرې نه کړي او نه پریشانۍ او غم او لکه یونس علیه السلام چې په یو غټ ازمایش کې نښتی و او په هغې کې هم د هغو نه الله سبحانه وتعالی نه و هیر کو هر قسمه لاره وي کو هغه بره وي او کو ښکته وي کو هر قسمه حالات وي نو په هغې کې الله ته ښکته کیدل په کار وي چې د هغو په عبادت کې کمی رانه شي چې د هغو په تسبیح کې کمی رانه شي چې د هغو په فرمانبرداری کې کمی رانه شي او داود علیه السلام د دومره غټ حکومت او بادشاهۍ سره څومره الله تعالی ته ښکته دی هغه الله تعالی ته رجوع کول واله و د دې باوجود چې هغه قوت واله و د دنیا هر نعمت و د هغو سره جسمانی طور هم ښه فټ و بهادر و او طاقتور و او دنیاوي طور د مقام او مرتبه په لحاظ سره هم د بادشاه سټیټس د هر چا د پاسه وي او د دې نه علاوه د الله سره هم د هغه څومره اوچت مقام و ځکه چې هغه پیغمبر و او د دې نه علاوه هغه قاضي و لکه د سپریم کورټ جج چې وي دا خبره مخکې راځي هم او الله تعالی هغو له نور سور کړي وو وشددنا ملکه او مضبوط کړو موږ د هغو سلطنت یعنی د هغو سره داسې لښکرونه وو هغه خو یو لوی جرنیل و هغه د خوشا ملکونو سره جنګونه کړي وو هغو د خوشا ملکونو سره جنګونه کړي وو او هغه یې فتح کړي وو او هغه یې په خپل حکومت کې اخیستي وو وآتیناه الحکمه او ورکړی و موږ هغو له حکمت حکمت سوی عقل او پوها دانائی ویزدم یعنی په جذباتو کې به نه راتلو چې کار به کوو بلکې خا د پوهی سره هر معامله خا د پوهی سره حل کول دا سینه لکه مون خلق چې په غوسه کې راشو او ایک دم مو پارو خیجی او په جذباتو کې زر زر فیصله وکړو نو هغه د حکمت خبره نه وی او نه هغه خوخیارتیا وی لکه ځینې خلک ایک دم داسې غوسه شي او خپل ښځو له طلاق ورکړي نو دا هوښیارتیا نه وي او یا یې په زړه کې حسد راشي او خبره د خولې نه وباسي دا حکمت نه وي نو یو د دې مطلب وي ویزډم او بله معنی یې دا په صحیح وخت باندې صحیح فیصله کول دا هم حکمت وي داسې نه ده چې او هو ما له خو دا خبره په کار وه چې ما دا خبره کړې وې او یا لکه د قرآن آیت وروسته رایادېدل چې هی چې ما ته دا آیت یاد وي نو ښه به وه په هغه وخت کې چې وخت تیر شي نو بیا خو څه فایده نه وي د هغه خبرې نو د الله تعالی نه حکمت هم غوښتل په کار دي چې یا الله ما له په صحیح وخت باندې د صحیح فیصلې کولو علم راک او دغه شان د حکمت نه مراد دی نبوت چې الله تعالی هغو له نبوت هم ورکړی وو ځکه چې نبوت خو د اعلی درجې حکمت دی وفصل الخطاب او فیصله کن خبره کول یعنی خبره به ډیره د وضاحت سره کوله او زبردستی فیصله به کوله او الله تعالی ورله فصل الخطاب ورکړی وو او بعضی مفسرین وایي چې دینه مراد دی زوري بیان یعنی د ځینو خلکو په بیان کې داسې تاثیر وي چې هغوی خلک کنوینس کړي بل بنده ته خبره خوازیه شي د دې په باره کې دا هم په تفسیر کې راغلی دي چې داود علیه السلام د اوچتې درجې خطیب هم وو چې په خپله خطبه کې به د حمد او ثنا نه پس ویوي چې اما بعد نن سبا هم سکالس چې کله خطبه ورکوي نو وایي چې اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نو دا د ټولو نه مخکې داود علیه السلام ویلي وو نو اوسې مونږ خلک هم وایو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هم بیا دغه شان وی نو مونږ ته د فصل الخطاب نه د څومره سیزونو پته ولګېده زوري بیان هم قوت هم خطابت هم او اما بعد هم او چې کله به چا د سجګړې فیصله هغو له راوړه نو د هغو سره ډېر قوت وو او مونږ له که څوک فیصله راوړي نو مونږ نه پوهېږو او الله تعالی هغو له داسې حکمت ورکړی وو د قوت فیصله پوهه هغو له الله سبحانه وتعالی ورکړي وه په هغو کې صلاحیت وو دلیل وو د هغو سره د خبرې د واضحه کولو دپاره خلک به یې قایل کوو نو هغه ډېر ارټیکولیټ وو خپل پوینټ به خلکو ته رسوله سبحان الله نو الله تعالی هغه له څومره هر سور کړی وو او څومره مقام او مرتبه وه او چې کله په چا کې داسې هر سور راشي نو هغوی ته خو بیا خپل ځان سوخکاري نو په داسې مقام باندې بیا هم د الله ځینې بندیان داسې وي چې په هغوی کې بیا هم عاجزي وي او ځینې پکې د فرعون او قارون په شان تکبر واله هم وي او الله تعالی فرمایي چې سخرنا آتینا شددنا دا ټول هر سو ورلمون ورکړی دي او چې د کوم انسان نه دا هر شي کنه نو هغه بیا فرعون جوړ شي دا هر سو خود الله ورکړه ده زما په کې سودی کوم ملک ورکړی وو نو الله ولا ورکړی وو نو خپلې لویانې نه دي په کار چې زه داسې هوښیار یم او دا هر سو زما خپل کمال دی دا د انسان ډیره بېوقوفي وي چې کله انسان د خپل ځان ډیر عقلمند ښکاري حقیقت دا دی چې د هر انسان سره هر علم نوی چې چاله سو نور زین او دی وای چې مال نه راځي او پدې کې هیڅ بے عزتی نشته ټول علم خو صرف د الله سره دی چې کله د انسان ذهن له داسې خبرې راشي چې زه ډیره هوښیار یم او داسې عقلمند یم او ما ته خو د هر سیز ډیره پته ده او چې زه خبرې کوم نو ټولې اوري چې کله بنده داسې خبرې شروع کړي نو داغونه هیر شي چې ورکول واله ذات څوک دی داود علیه السلام له هر سور کول واله څوک وو آیا د هغو په کې خپل سو کمال وو نه دا د الله ذات وي چې هغه غرونو له حکم ورکړي نو هغه بیا تسبیح کوي او دا د الله تعالی ذات وو چې د هغو حکومت یې مضبوط کړی وو او الله تعالی هغو له حکومت ورکړی وو او الله تعالی هغو له فصل الخطاب ورکړی وو الله سبحانه وتعالی ورله قوت ورکړی وو د فیصلې کولو او مونږ ډېر زر د حد نه وځو چې کله راته سمعمولي شی میلاو شي او چې د داود علیه السلام په شان لوی خلک وي نو د هغوی ظرف داسې لوی وي چې د لویوالي باوجود په هغوی کې ډېر عاجزي وي، ډاون ټو ارت وي، او هغوی الله تعالی ته ښکته وي. نو دا څومره غټه خوبي ده چې الله تعالی هغو له ورکړې وه. د فصل الخطاب د ښه طریقې سره خبرې کول او د بهترین طریقې سره کنوی کول او بل بنده کنوینس کول. بعضی وخت مونږ خبره کول غواړو خو پوهیږو نه چې څنګه یې وکړو، او الله تعالی څومره ښه خوبیانې داود علیه السلام له ورکړي وي. دا آیتونه نازل شو او الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوچ بل طرف ته بوتلو چې ته د داود علیه السلام قصه واوره چې الله تعالی غله څومره هر څه ورکړي وو، چې څنګه به غرونو او مرغانو د داود علیه السلام سره تسبیح کوله، او هغه څومره اواب وو، الله تعالی ته به رجوع کوله. او اوس د داود علیه السلام قصه ده، او په دې کې درته دا ویل غواړم چې په بعضي تفسیرونو کې هغوی ځینې سیزونه د اسرائیلي روایت نه اخیستي دي، او زی دلته په دې وجه نه بیانوم ځکه چې هغه داسې اسرائیلي روایت دي ځکه چې هغوی ته به د خپلو پیغمبرانو په باره کې هم څه فرق نه پرېوتلو، یعنی هر څنګه خبره به هغوی په خپلو پیغمبرانو پسې کوله. مونږ وایو کنه چې دوی ولې زموږ د پیغمبر توهین کوي، نو دوی ته څه فرق نه پرېوزي. دوی د خپلو پیغمبرانو هم توهین کړی دی، هغوی ته ښکاري نه چې رسولان معصوم دي، او هغوی خو د الله تعالی ډېر خواږه منتخب شوی خلک وو، او دوی داسې خرابې خبرې په رسولانو پورې کوي. د ویلو سره هم شرم راځي چې دا واقعي توهیني رسالت دی. نو هغوی د داود علیه السلام په باره کې داسې خبرې کړي دي، او بیا ځینې مفسرینو د هغوی د کتابونو نه قصې واخیستې او بیان یې کړې. نو په اصل کې به مونږ قرآن او حدیث ته ګورو چې آیا په هغې کې داسې څه خبره راغلې ده. نو داسې هیڅ خبره نه ده راغلې، او چې نشته نو بیا ضرورت نشته چې مونږ داسې خبرې د هغوی د روایتونو نه واخلو او بیان یې کړو. چې څومره قصه ده بس هغه امره به مونږ کوو، او د هغې نه زیاته به نه کوو. حضرت علی رضی الله عنه فرمایلی دي چې څوک هم د هغوی روایت بیانوي لکه څنګه خبرې چې هغوی په داود علیه السلام پورې کړي دي، ځکه چې هغوی ډېرې خرابې خبرې کړي دي. چې څوک هم دا خبرې بیانوي نو زه به ورله کوړې ورکوم، ځکه چې دا څه وړه خبره نه ده، دا د توهین خبره ده. نو اوس مونږ دا قصه هغه امره بیانوو، او مونږ ته د نور ډیټیل تلاش کول ضرورت نشته دی. چې الله تعالی مبهم ایښودی دي نو مونږ یې هم مبهم ساتو. وهل اتاك نبأ الخصم، آیا راغلی دی تاسو له خبر د جګړې کول والو؟ اوس دا د هغه دوو کسانو قصه ده چې په داود علیه السلام پسې راغلی وو او جګړه یې کوله. اذ تصوروا المحراب، چې کله هغوی په دیوال باندې واوړېدل په عبادت خانه کې. دلته به داود علیه السلام د الله سبحانه وتعالی عبادت کوو. دا غو د محل سو کمره وه یا بالا خانه وه. د زکریا علیه السلام په قصه کې هم راغلی وو چې هغه به په محراب کې د الله تعالی عبادت کوو. په سوره آل عمران کې راځي، د دې مطلب دی چې پیغمبرانو به ځان له یو ځای جوړ کړی وو، یو ګډ چې په هغې کې به یې د الله سبحانه وتعالی عبادت کوو، که هغه به په مسجد کې وو او که په کور کې به وو. نو دا به د عبادت ځای وو. او اوس مونږ په مسجدونو کې هم محراب جوړوو. د هغو د محل اوچت اوچت دیوالونه وو، او هلته به باقاعده څوکیداران ولاړ وو د هغو. لیکن دې دوو جنګ کول والو په دیوال باندې ټوپ کړو او راغلل، او د هغو عبادت خانې ته راننوتل. د شپې وخت وو، یعنی داود علیه السلام به ځان له یوازې جدا عبادت کوو، او چاته اجازت نه وو چې هغوی د هغو په عبادت کې دخل اندازی وکړي، چې څوک هغه ډیسټرب کړي. نو دغه شان دوو کسانو په دیوال باندې را ودانګل. یو شک والا خبره وه او خطرناکه خبره وه چې څوک دغه شان د شپې د چا کور ته په دیوال باندې را ټوپ کړي، او د دومره څوکیدارانو باوجود، او په داسې وخت کې چې هغه په عبادت کې مشغول وو. اذ دخلوا علی داود، کله هغه داخل شو په داود علیه السلام باندې. ففزع منهم، نو هغه ګبراو شو د هغوی په لیدو سره، او دا یو فطری ویره وي او فاجعه داسې ویره وي چې بنده ایک دم پینک شي، حواس باخته شي. ګنی خوف هم د عربۍ لفظ دی، او چې په دې وخت څوک نشي راتلی نو دوی څنګه راغلل، او چې دغه شان د شپې څوک داخل شي نو انسان وویریږي چې څوک دشمن راغی. او دا شی موږ مخکې هم لیدلی دی په نورو پیغمبرانو کې، لکه موسی علیه السلام چې د مار نه وویرېدو، دغه شان چې کله د ابراهیم علیه السلام میلمانو راغلل او چې هغو ورته د چیلي غوښه کېښوده نو هغې نه خوړله، نو هغه حیران شو ځکه چې خو فرشتې وې. نو هغه وویرېدو چې ګنې دا څوک دشمنۍ له راغلي دي. نو آیا دا قسمه ویره منه ده؟ چېرته داسې خو نه ده چې دا د نبوت خلاف ده. نو نه، داسې نه ده. دا یو فطري شی دی او دا په هر انسان کې وي، لیکن داسې ویره نه ده په کار چې هغه د بنده په ذهن باندې حاوي شي، خوره شي او بیا د بنده نه فرایض پاتې شي. نو دا بیا غلطه ده. بیا په الله تعالی باندې توکل په کار وي. لکه ځینې خلک وایي چې مسجد ته مه ځئ، د دې خلکو په نظرونو کې به راشئ، نو دا خبره صحیح نه ده چې بنده د ویرې د لاسه هر شی پرېږدي، او یا دا چې د ویرې د لاسه بنده حجاب لرې کړي چې چېرته څوک راته نقصان ونه رسوي. نو داسې کول صحیح نه دي چې د بنده په الله یقین نه وي چې هغه به زما حفاظت کوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته د ویرې دعا هم ښودلې ده: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أو عبد الله بن عمر بابندي سرخ قلو زامن تدا دعا خودلا. أو داشان آية الكرسي دا أو چي دا دعا تاس اوائينو دا الله دا طرفنا با پروتكشن راشي، حفاظت بموشي. که دا څوک د شپې ووایي نو الله تعالی په هغو باندې فرشته مقرر کړي او شیطان هغو له نږدې نه شي راتلی. قالو لا تخف، هغوی وی چې مه ویرېږه، یعنی موږ ستا د څه نقصان کولو دپاره نه یو راغلي. هغه دوو کسانو ووایي چې په دیوالي راټوپ کړی و: خصمان، موږ دوه جګړه کول والی یو، یعنی موږ خپله مقدمه راوړې د تاسو له، تاسو ته د ویرېدو ضرورت نشته. بغا بعضنا على بعض، زیاتی کړی دی په موږ کې ځینو په ځینو باندې. فحکم بیننا، پس تاسو فیصله وکړئ زموږ په منځ کې. ځکه چې داود علیه السلام بادشاه هم و او هغه قاضي هم و، یعنی جج هم و، پس تاسو فیصله وکړئ زموږ په منځ کې. بالحق، سره د حق. ولا تشتط، او زمون سره بے انصافی مه کوه، ځکه چې تاسو خو غټ بادشاه یې. ځکه چې اکثر خلک فیصله څنګه کوي؟ یا هغوی په چا باندې ترس کوي، لکه چې یو غریب کس وي او هغو له څوک فیصله راوړي نو هغه قدرتي طور د غریب په حق کې وي، که هغه قصوروار هم وي. خو هغه وایي چې نه، دی بې قصوره دی. دغه شان که موږ له یو کافر او مسلمان راشي نو زموږ همدردي د مسلمان سره وي. د خپلې عقیدې په وجه باندې نو تاسو زیاتې مه کوئ، یعنی بې انصافي مه کوئ زموږ په منځ کې. وهدینا الی سواء الصراط، او رهنمایي وکړئ زموږ سیده لارې طرف ته. او داود علیه السلام غټ بادشاه دی او د سپریم کورټ جج دی، د هغو د پاسه بل جج نشته. او داود علیه السلام هغوی ته هیڅ هم ونه وی چې تاسو په دې وخت باندې ولې په ما پسې راغلئ، دا خو زما د عدالت وخت نه دی، بلکې دا خو زما د عبادت وخت دی. تاسو زی او زه ستاسو خبره په دې وخت باندې نشم اورېدی. او دویمه خبره دا ده چې هغوی ورته وایي چې زموږ سره به زیاتې نه کوي، انصاف به کوي. کچرې بل عام انسان وي نه هغو به اعتراض کړی و چې ولې زه زیاتې کوم په فیصله کولو کې، زی بل خوا لاړ شئ او خپله فیصله یوسئ. دلته د هغو صبر ته وګورئ، دومره لوی بادشاه دی او بادشاهی د صدر او وزیر اعظم نه هم غټه عهده ده، ځکه چې صدارت او وزیر اعظمی د ووټونو سره بنده ته میلاویږي. هغوی خو چاپیره ګرځي په ووټونو پسې کمپینز کوي او د خلکو نه ووټونه غواړي، او بادشاه خو د چا د ووټ محتاج نه وي. نو د هغو څومره غټ مقام دی، او د هغې د پاسه هغه جج هم دی او هغه پیغمبر هم دی، او د هغو سره څومره غټ طاقت دی د فیصلو کولو، او غرونه او مارغان د هغو سره تسبیح هم کوي، یعنی معجزې ورلهم الله سبحانه وتعالى ورکړي وي او په هغو پسې داسې خلک راغی او هغوی ورته وایي چې زمونږ فیصلې به د حق سره کوي، زیاتې به را سره نه کوي، که زمونږ په شان بنده وي نو غصه به شي چې ځای واپس ځای خپلو کورونو ته، ولې دا ستاسو د راتلو ټایم دی او لا د پاسه راته داسې خبرې هم کوئ؟ که ستاسو په ما باندې یقین نه وي نو ځای د دې ځای نه، هغو به فورا خپل ګارډز راغوښتي وو او شړلي به یې وو. نو وګورئ د هغو ظرف ته او د هغو صبر ته، مونږ ته پته لګي چې کله د چا سره پاور وي، که هغه قاضي وي یا مفتي وي، که هغه څوک استاد وي چې هغه په داسې پوسټ باندې وي چې د خلکو هغو ته ضرورت وي، د خلکو هغو ته حاجت وي، لکه دلته چې فیصله کول دي، یا که څوک پوښتنه کوي تپوس کوي چې د چا لویه مرتبه وي، نو هغو له پکار وي چې د چا د هغو نه حاجت وي، که د هغوی نه په خبرو کې سغلطي وشي نو هغو له پکار دي چې د هغوی په خبرو باندې صبر وکړي. دا د هغو د مقام او مرتبه تقاضا ده. که هغه څوک جی پی ایل وي یا ایډمن وي، که څوک استاد وي، که څوک جج وي یا مفتی وي، چې د چا ستاسو سره کار وي او هغوی زیاته خبره وکړي، نو تاسو د خپل مقام نه مه غورځېږئ. د هغوی سره آرګومنټس مه کوئ چې تو ما ته داسې خبره څنګه کوې، بلکې د صبر نه کار اخیستل دي چې هغوی خپلې خبرې وکړي. نو داود علیه السلام بالکل خاموشه و، صبر یې کوو، هغوی ته هیڅ هم اونوي، هیڅ ریاکشن یې اونه خودلو.